ګران وردونکو هر کلی درته وایو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. دا خبرونه تاسو دا وخت په ډیوا ټي وی باندې هم اوریدل او کتل شي. د دې ترڅنګ د ډیوا په ریډیو فیسبوک او ویب پاڼه باندې هم خبريږي. ګران وردونکو نن د زیارت ورځ کال 2021 د جنوري د میاشتې 21 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې 9 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر او تکنیکی اړخته موږ سره پروډوسر ده کلسوم کاکړ. په دې یو ساته خبری خبرونه کې اهم رپورټونه لرو. اول مو پام را ګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته. د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن پرون تر سوګن 100 غنټې وروسته 45 فرمانونه لاسلیک کړي دي او د صدر ټرمپ ځینې احکامات یې بیرته اخیستي دي چې پکې د پیرس د موسمي بدلون تړون ته د امریکې بیرته ور شاملېدل او د باراني هوادونو کډوالو امریکا ته پراتګ باندې بندیز ختمول شامل دي. د چین، برتانیې، یورپی هیوادونو او د ناټو په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د امریکا نوی صدر جو بایډن ته هرکلی ویلې دي او د امریکې له نوي حکومت سره د دواړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا ډاډ ورکړي. د عراق د پایتخت بغداد د ګڼې ګڼې په یو ډک بازار کې نن په یو بل پسې غبرګ ځانمرګي بریدونه شوي دي چې د چارواکو په وینا په نتیجه کې الکتر لګه 28 تنان مړه شوي او دوکم 80 پورې نور ټپیان شوي دي. او را سره ملو سه اوس به درته وړاندې کوو د دې خبرونو او نورو تفصیلي رپورټونه. ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د خبرونه چې دا وخه په ریډیو باندې خبريږي د وی او ای ډیوا په ټلویزیون باندې هم لګیا دي. تاسو اوریدلی او کتلی شئ د ترڅنګ د وی او ای ډیوا په فیسبوک او ویب پاڼه باندې هم د خبرونه نخپنی غ باندې خبريږي. په امریکا کې سیاست بدل شوی دی. پرون د امریکا نوی صدر جو بایډن هغه د خپل نوی صدارت عہدے سوگند پور تکڑے دی ور سره د سره نائب صدر کمال هیرس چې کم دی هم د خپل عہدے سوگند پور تکڑے ری او څنګه چې دوی وایټ هاوس ته تللی نو د غلطه پړم بنه او رزبانی 45 پورې چې کم فرمانونه ری هغه جاری کړی دی او د پخوانی صدر ټرمپ ځنی احکامات هغه واپس کړی دی. په دې کې نور څه تفصيلات دي د ډیو خبري همکار شعیب زاده په رپورټ راکوي.
د امریکا صدر جو بایډن باندې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د خپل صدارت په دویم ورځ د کورونا وبا پر ضد مبارزې په سر خبري او ورته امرونه جاری کړي. د جو بایډن د انتظامیه د کورونا پر ضد جوړ شوی ډله به جو بایډن او کمالا هریس ته د کورونا وایرس وروسته حال په امریکا کې د ویکسین ورکولو پروګرام په اړه معلومات ورکړي. جو بایډن په امریکا کې په 100 ورځو کې 100 ملیون امریکایانو ته د ویکسین ورکولو هدف ایښودی دی. په امریکا کې د کورونا پر ضد ویکسین د دسمبر میاشتې په نیمایي کې شروع شوی او په لومړي کې د صحت کارکوونکو د کورونا پر ضد مبارزې په لومړي صفونو کې ولاړو کسانو او د صحت په مرکزونو کې کارکوونکو ته ورکول پیل شوی. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول مرکز تر مخه د 13 ورځې پورې په امریکا کې د کورونا وبا پر ضد ویکسینو 14.5 ملیونه خوراکونه ورکړل شوي دي. بایډن چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې کم لومړیتوبونه ټاکلي په هغې کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه هم شامله ده. نوموړي د شروع یا چهارشنبه په ماښام امر کړی چې په ټولو وفاقي دفترونو کې به ماسک مخ تړل او ټولنیزه فاصله لازمي وي. د امریکې نوی ولسمشر جو بایډن 13 ورځ د سوګن پورته کولو 100 غنټې وروسته په سپینه ماڼۍ کې د کار په لومړۍ ورځ 45 فرمانونه لاسلیک کړي چې په هغوی کې د هغو 9 پریکړو ختمول هم شامل دي چې پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ کړی وي. جو بایډن په خپل دفتر کې د دغو فرمانونو او یاداشتونو د لاسلیک په وخت خبریالانو ته ویلي د کار د پیلولو لپاره بل داسې وخت نشته لکه نن. زه د هغه ژوند په پوره کولو پیل کوم چې ما د امریکای د خلکو سره کړی دی. د ډانلډ ټرمپ د حکومت په هغه پریکړو کې چې صدر بایدن ختمی کړی، د پیرس د موسمي بدلون تړون ته د امریکا بیرته شاملول او د کډوالو خصوصا د اسلامي هیوادونو د کډوالو امریکا ته په راتګ بندیز ختمول دي. جو بایدن د هغه بیړني فند د ځنډولو او د مکسیکو دیوال د کار ودرولو امر هم کړی چې ډانلډ ټرمپ د کال 2013 په فروری کې اعلان کړی و. نوی صدر جو بایدن د پخوانی صدر هغه پریکړه هم ختم کړې ده چې تیر کال یې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO نه د وټولو لپاره کړې و. نوی صدر جو بایدن د ټرمپ هغه فرمان هم ختم کړی چې لمخې د تیر کال سرشمیرنې په امریکا کې میشت هغه خلک استلی شوی و چې د امریکا شهریت نه لري. په امریکا کې د هرې نوې سرشمیرنې په بنیاد د هر ایالت د کانګرس غړي او د الیکټرل کالج جوټونه زیاتیږي. د بایدن انتظامی ډاډ ورکړی چې د سرشمیرنې اداره به بیرته د خلکو کره شمیرنه کوي. د جو بایدن د مطبوعاتو سیکرټری جین ساکی او د هغه نورو اعلی چارواکو د پرانیستې په مراسمو کې خبریالانو ته ویلي چې د صدر د لومړۍ ورځې کارونه د راتلونکې اونۍ د هغې لړۍ یوه برخه ده چې د ټرمپ د پالیسیو ختمول پکې شامل دي. امریکایي مطبوعات وایي ولسمشر جو بایدن سبا د جمعې په ورځ د بیروزګارۍ، روغتیايي بیمې یا هیلت انشورنس او ځینو نورو مسایلو په اړه د اقتصادي مرستو په پیکج کار کوي.
ګڼو اردن کتاب د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ. د امریکا صدر جو بایدن د شپږ سلوختم صدر په هسپانیا پرون تخپل یو د سوګند پورته کړی دی. هغه دا وخت خپل ټیم سره مشاورت کوي. د شعیب زاده دغه د ریډیو رپورت کې مو وریدل او اوس دغه یو ویډیو رپورت هم وړاندې کوو چې د کانګرس لپاره د وایس اف امریکا خبریاله کیترین کیپسن تیار کړی دی او د شعیب زاده په هغه کې درته وړاندې کوو چې پکې به درته دا وایو چې د امریکا په تاریخ کې کنه وړاندې داسې دستور نه و شوی.
د پرزیدنت الیکټ اف دی یونایټیډ سټیټس
په سخت امنیت کې 13 ورځې د امریکا د صدر واک په سولیز توګه انتقال شو. د ډیموکرات ګوند جوزف آر بایدن، د پخوانی صدر باراک اوباما نائب صدر، د امریکا شپږ سلوختم صدر په حیث سوګند پورته کړو. په یو داسې ځای کې چېرته چې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ پلویانو برید کړی و. د دغه برید او د انتخاباتو د نتیجو په اړه د جو بایدن لخوا یو ښکاره پیغام:
جمهوریت نازک دی ملګرو، ډیموکراسي وګټله.
د دغه وروستو په ټولو په ګټه د کار کولو غږ
وکړو.
سیاست هغه ور نه دی پکار چې هر څه وسوځوي. اختلاف باید د جګړې سبب ونه ګرځي. دغه کلتور باید پریږدو چیرې چې حقیقتونه ګډوډیږي او حال دا چې په خپل جوړ کړل سي.
بایدن په یو داسې وخت کې صدارت شروع کوي چې د کورونا په شمول امریکا د غنو کړکیچونو سره مخ ده. کورونا وبا په امریکا کې نږدې 400,000 کسان نکړي.
موږ د دغه وایرس تر ټولو سخت او خنړی برخې ته ورنوزو. موږ باید سیاست یو اړخ تکو او د یو ملت په حیث د وایرس مقابله وکړو.
د جو بایدن سره با کمالا هیرس نائب صدر وی. د امریکا د تاریخ لومړی تور پوسته او هندی امریکایي میرمن چې د امریکا نائب صدر شوه. په امریکا کې د نوی صدر د سوګن روایتي مراسم او دستوري د امنیتی خطر او کرونا او بعد خوریدو له خاطر هغه شان نوي او د امنیت لپاره 15,000 نېشنل ګاردز رابلل شوی. د امریکا نوی صدارتي تاریخ کې صدر ټرمپ راتلونکي صدر ته په وایټ هاوس کې د هر کلی ویلو او د لوړې مراسمو کې د ګډون نه کولو فیصله کړې. د صدر ټرمپ نائب صدر مایک پینس د هغه په ځای په دغه دستوره کې موجود وو. خو بایدن بیا د ټرمپ پلویانو ته یو پیغام هم ورکړو.
Take a measure of me and my heart.
زما او زما د زړه اندازه واخلی. که اوس هم اختلاف لري نو وای لري، دا دیموکراسي ده، دا امریکا ده، په پرامن توګه د اختلاف کولو حق.
د بایدن د صدارت دا دوره په داسې حال کې شروع کیږي چې دیموکراتان د امریکا سنت او ایوان نمائندگان کنټرول لري، کم چې با بایدن د خپل ایجنډې مخکې بوتلو لپاره نور هم مضبوط کړي.
We will repair our alliances.
موږ به خپل ائتلافیانو او نړۍ سره بیا اړیکې جوړو، د پرونیو چیلنجونو لپاره نه، بلکې د نننی او راتلونکي چیلنجونو لپاره.
اته بیا کلن جو بایدن چې د امریکا د تاریخ تر ټولو زوړ صدر شو، د لسو ورځو د ځانګړي ایجنډي پلان لري چې په کې به د امریکا اقتصاد بیرته ښه کول او د کورونا وایرس امدادي پیکیج ورکول هم شامل وي.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ای ډی خبرونه ته غوږی. د امریکا نوی انتظامی او د صدر جو بایدن د وروستیو خبرو اترو په اړه باندې څه ګامونه پورته کوي، څه پروګرام لري او د هغې لپاره لګیا دي، څه مشاورت کیږي، رپورټونه به در سره شریکوو. دا وخت هم په دې لړ کې یو رپورټ لرو، او د ډیوا همکارې منازا شهید دلته په واشنگټن ډی سي کې د ځنه امریکایانو سره خبرې کړي دي، او ترې پوښتلي دي چې هغوی څه تمې لري چې د صدر جو بایدن نوی انتظامیه به د دې لپاره څه وکړي. په دې اړه باندې در سره د منازا شهید په غږ یو ویډیو رپورټ شریکوو.
جو بایدن د چهارشنبه یا شروع په ورځ په سولیز ډول د امریکې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. هغه د امریکې د کانګرس ودانۍ بهر د سخت امنیتي تدابیرو سره، چیرې چې دوی اونۍ وړاندې د پخواني ولسمشر ټرمپ په زرګونو پلویانو برید وکړ. د امنیتي اوضاع او کورونا وایرس له کبله دا ځل د سوګند دستوره له ډیرو ګډونوالو او خلکو څخه پرته ترسره شوه. چیریس ادینګټن له کووید څخه رغېدلې ده. د بایدن اداره وایي په لومړیو سلو ورځو کې به سلو میلیونو خلکو ته د کووید واکسین ولګوي.
فکر نه کوم هغه څه چې ژمنه کوي ټول ترلاسه کړي، خو زه هیله لرم، هیله مند یم.
بایدن د کورونا لپاره د 1.9 تریلیون ډالر اقتصادي مرستو اعلان وکړ. فرانک بیل چې د شمالي کیرولینا څخه یو مالی سلاکار دی، وایي دا ښه پلان دی.
په عملی توګه خو له یو لاس څخه بل لاس ته پیسې اړول دي، خو دا پیکیج به د هیواد اقتصاد ته ګټه کوي.
د کډوالۍ په برخه کې بایدن په سمدستي توګه کانګرس ته د اټکل شوي 11 میلیونو هغه مهاجرینو لپاره چې پرته له قانوني اسنادو راغلي تابعیت لپاره اټکلن وړاندیز وکړ.
هغه خلک موږ ته خواړه برابروي، فصلونه او کروندې کوي، آبادۍ کوي، ودانې جوړوي. دا ټول هم هغه کډوال کوي. هغوی دا هیواد همغه سره جوړوي لکه څنګه چې د لومړی ورځ نه بوخت دي.
زه فکر کوم هغه به هغه خلکو ته بخښنه وکړي چې قانون یې مات کړی. دا د هر هیواد لپاره خطرناک دی.
دغه دوله کبیرغونه د هغو امریکایانو لپاره دي چې د کورونا وبا له کبله ونتوانېدل چې په دې دستوري کې ګډون وکړي. دغه بیلابیل بیرغونه د امریکې ټولو ایالتونو د یووالي نمائندګي کوي.
زما او زما د زړه اندازه ولګوي، او که تاسو لا هم موافق نه یاست نو نه بیاست. دا دیموکراسي ده، دا امریکا ده، او په سوله ایز ډول د مخالفت کولو حق.
موږ د نوي ولسمشر د لوړې دستور لمانځو، او دلته په زرګونو امنیتي ګارډ له درنو وسلو سره ولاړ دي. دا بیخي د بل هیواد په څیر دی. دا د هغې امریکې په څیر نه دی چې پخوا وه.
د ولسمشر بایدن تر ټولو لوی ننګونې له دې وروسته پیلېږي، کوم چې په هیواد کې د وبا او د خلکو ترمنځ د اختلاف او جلاوالي څخه رغېده دي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
صرف 400 نه ده.
ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بوله
سو ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا نوی صدر جو بایدن ته هرکلی ویل دي او ورسره د ژمنوم خود لري چې غواړي د نوی انتظامی سره کار وکړي په شریکه باندې خو په پاکستان کې سړونکو وایي چې په پاکستان کې د تونلاریتوب په خلاف باندې سن کیږي او په دې اړه باندې چې امریکا د پاکستان نه کوم غوښتنه کوي په هغه پاکستان پاتې راغلی دی. دغه شان د افغانستان د سولې په اړه باندې هم پاکستان ډیر اهمیت لري او ورسره د بشري حقوقو سرغړونو په اړه باندې هم سو واره د پاکستان نه غوښتنه شوې چې د لګکیو او د ښځو او نورو بشري حقوقو خیال دې وساتل شي. دغه به سم مستقبل وي. په دې اړه باندې سره د ډیو خبريال ارشد حسین د سیډونکو په نظر یو رپورټ شریکوي.
په ټویټر خپل پیغام کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې صدر بایدن سره تجارت او اقتصادي سانګو کې د همکارۍ د لارې د پاکستان او امریکا تعلقات زیاتول غواړي. په خپل ټویټ کې عمران خان د موسمي بدلون، عامه صحت او د بدعنوانۍ د ختمون په ګډون په نورو سانګو کې د همکارۍ ذکر کړی او ویلي چې هغه په سیمه کې د امن د ودې لپاره د امریکا د نوي صدر سره کار کولو هیله لري. وزیر اعظم عمران خان په خپل بیان کې د افغانستان او په کور دننه د سخت دریځ مذهبي توندورې ډلو اړسنه دی ویلي. کوسیړونکو وای چې د امریکا نوی صدر به د پاکستان څخه د لا قانون تر هغه ډلو پر ضد عملیات او د بشري حقوقو د ساتنې غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزیر جنرال آسټن د تیرې نهه پر ورځ د سېنات عام فورسز کمیټې ته ویلي پاکستان د افغانستان په امن عمل کې یو مهم ملګری دی او زیاته کړې چې پاکستان د هند مخالف توندرو مذهبي ډلو لشکري طیبه او جیش محمد پر ضد ګامونه پورته کړي خو وای په دې اړه پرمختګ مکمل نه دی. سېړونکو وای صدر بایدن د پاکستان په اړه ډیره پوها او علم لري. د پیښوري یونیورسيټي د ایریا سټډي سنټر په خوانی ډایریکټر او د نړیوال چارو ماهر ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوته وای ډیموکراټیک ګوند د پاکستان په حق لدا تاثیر لري چې هغه د ترهګرۍ مکمل مخنیوي نه کوي او امریکا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د ترهګرو سره د خواخوږي د بیانونو هم خبر ده.
زکه چې د تاسو ګورې نو د افغانستان ذکر نه کولو پاکستان چې وزیر اعظم او هغه بار بار نه صرف داغه ذکر کوي بلکې پاکستان کې دنه کم تر اگر ډلی دی داغه ذکر هم کوي. نو مال خپل دالګي چې کم انساني حقوق غیري خلاف د جې د دواړه خبرې چې دي چې کم انساني حقوق تعفض ده نو دا د ډیموکراټیک پارټي په ایجنډا باندې زیات اهمي او دا ټم د لپاره ګونه اهم خبرې نه دي. نو ځکه پاکستان چې دی هغه لا ډیر احتیاط کول وی وس چې دی هغه قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات نشي راتلی.
د نړیوال چارو یو بل سیلنکار ډاکټر اجاز خټک وایس اف امریکا ډیوته وای د امریکا د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ په نسبت د نوی صدر جو بایدن په پالیسیانو کې به تسلسل وي او د دې لقبل به پاکستان ته د نوی امریکني انتظامی سره کار کول اسان وي.
کلایمټ چینج د ایشوز د سیکنډری رسو خبرې دي ملي خبره وزره مذهبي د پښتني افغانستان د چین په مسله په کې راځي چې چین باندې کې د جو بایدن رویه دي ټرمپ مقابله کې سخت دی هغه منځ ځای سوال چې یو ور خلکو اوازې سره نو اب پاکستان څنګه هندل کوي د چین او امریکا سره تعلق دا خو وخت خای
د دفاعي چارو سیلنکار او د پاکستان د فوج په خوانی جرنیل لیفټیننټ جنرال ایټر تلت مسعود وایس اف امریکا ډیوته وای د ښکارا د چې د امریکای نوې انتظامیه به هند اړخت زیات جوکاو لري خو زیاتوي چې د افغانستان د سولې په اړه به په پاکستان فشار پر ځای ساتي.
لشکره طیبه او تمام جتنی به تنظیمې هم
هغه وای ویني چې امریکا با په پاکستان د لا قانون توندرو مذهبي ډلو لشکري طیبه او لشکري جنگوي د مکمل ختمون لپاره دباو پر ځای ساتي او وای زما په اند د غډلو ختمول د پاکستان په خپلو مفادو کې دي. پروند پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې د امریکا د نوي صدر جو بایدن د انتظامی څخه هیله لري چې د پاکستان سره به خي اړیکی ولري او د هغه په وینا د پاکستان په سوچ او ضرورتونو کې بدلون راغلی دی.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی دا خبرونه روانه دي. یو شمیر رپورټونه به در سره شریکو خو دا چې په سیمه کې د جو بایدن په کامیابی باندې خلک سو وایي. د ډیوا خبريال ارشد محمد ورسره خبرې تر کړې دي. تاسو پام ورته راګرځو.
زمان عمر رفقت الله رزړوال دي او 400 سره می تعلق دي. دا صدر جو بایدن راتل چې دي د تزه په خ نظر باندې ګورم او داغي وجدا دا چې څنګه اغي یو ډیموکراټک ګوند دي نو اغي د نړۍ د نورو هوادونو اوم دا تقاضا کوي چې را په آل تکي د هم د عین او د بشري حقوقو چې کم دي تحفظ وشي او د عوامو ګډون چې دي اغه په حکومتونو کې چې کم دي برابر برابر وي. دلته یو کوم وګورو په پاکستان کې بشري حقوقو سرغړونې کیږي خو که څوک په اغه باندې غږ پورته کوي دا خلاف مقدمه درج کولی کیږي زور ولی کیږي یا غیبولی کیږي. نو دلته کې یو غیر آئینی عمل روان دی. نو که دغه ډیموکراټک ګوند دلته کې اوس هغه خپل حکومت دلته کې نو د پاکستان په حکومت باندې هم صحه ده پورې نظر ساتي او دغه بیانونه برازي باقاعده چیرې لکه دا کار خنه دی دا غیر آئینی دی غیر قانوني دی.
زمانم سجاد ده د یو نوی صدر عموماً په ثرد ورلد کانتریز کې چې کوم دي خلک امیدونه لري او دغه شان زمون ملک چې کوم دی پاکستان کې دا خیال کیږي چې یو د امن او بل د اقتصاد. نو د امن خبره چې دا هغه د افغان پیس ټاک سره تړل شوی ده چې آیا دغه سیس به په مخ کې لاړ شي او کنه د دغه په دغه کې څومره کردار وي. نو خلکو دغه سیس ته ډیر زیات نظر ده. او دویمه خبره د اقتصاد ده چونکې د کرونا وایرس نه وروسته اقتصاد ډیر زیات کمزورې شوی دی آیا په دغه کې به دا د پاکستان په شان ملک سره کوآپریشن وکړي او کوون کی.
زما نوم عبدالله مومند دی او زما تعلق د مومند سیمې سره دی. زما دغه دا دی چې کم از کم د جو بایدن راتلو نه پسې کم د پاکستان قبایلي علاقې کم چې په دې اپریشنو کې د هغوی تعلیم د هغوی صحت تباه شوی دی د هغوی روزګارونه تباه شوي په دغه باندې به دغه کار کوي. نو خلک دا کو سوچ کوي چې د جو بایدن راتلو سره به دغه ادارې چې دي دا به دوباره بحال شي.
زما نوم بلال اثر دی. زما تعلق د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمې ضلع باجوړ سره دی. اهم خبره د امریکای ډیر او د پاکستان ډیر لوی کردار د پاکستان افغانستان په تعلقات باندې دی. نو چې دوی جو بایدن د خبرې سړی دی جو بایدن هغه سړی دی چې هغه د سخت موقف نه لري. نو امید او تمه ساتو چې هغه به په افغانستان کې خپل د تیر ټرمپ په مقابله کې پالیسۍ نه نرمي کی او په پاک افغان وطن کې به د جنگ په سوله راشي.
ارشد مومند وایس اف امریکا دیوا شبقدر.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په دیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولای شي.
ګران اوریدونکو تاسو د ویو دیو خبرونه ته غوږی د برتانی د اساسو لټولو لپاره چې کوم اداره د براډشیټ هغه د دولت په ذریعہ باندې د پاکستان نه اربونو روپے هر جانا غوښتر په دې باندې د قومي اسمبلی د اطلاعاتو قائمه کمیټې یو غونډه راغوښتې او پاګه کې د احتساب ادارې مشر هم رابللې چې هغه وایي چې راته سپیناوي وکړي چې دا دومره لوی تاوان د پاکستان خزانه ته څنګه رسیدلې دی. اپوزیشن ډلې هم دغه غوښتنې کوي خو بیا د تحریک انصاف غړي وایي چې دوی باید دا احتساب ادارې مشر رو نه غواړي او دغه حق نه لري. په دې اړه باندې را سره د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه اسلام آباد نه یو رپورټ شریکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې ترسره شوې غونډه کې د مخالف او مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي غړو ویلي چې د بروډشیپ په معاملہ باندې د پاکستان بدنامي شوې ده. د لندن یو سالیسی کونسل یا عدالت د پاکستان حکومت ته بروډشیپ نوم به هر ملکی ادارې ته د پاکستانی سیاستمدارانو د اساسو د لټون د خدماتو په بدل کې یو کم 1.5 ملیون ډالر رقم ورکولو حکم ورکړیو. د پاکستان د مرکزی حکومت دریز د چې د پخوانی فوزی امیر پرویز مشرف واکمنه کې کال 2002 کې د هغه وخت د نیب ادارې لخوا د بروډشیټ سره لوزنامې نه پشا کېدو له امله پاکستان د تیرو 100 کالو نه بروډشیټ ته د هرجانې رقم ورکولو باندې مجبور دی. مخالف ګوندونه د بروډشیټ قضیه هم د مخالف سیاستمدارانو د زورولو حسابلی. دوی سوال راپورته کوي چې د 15 روپو هر جانب په بدل کې پاکستان ته څه ترلاسه شوي دي. د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی د اطلاعاتو د کمیټې مشر جاوید لطیف ویلي د یو ریاستي ادارې د غلطې په نتیجه کې پاکستان د 1000 روپو زیان رسېدلی دی. د سیاسي چارو څېړونکي امتیاز عالم هم د پاکستان د حکومت د بروډشیټ سره شوې لوزنامه د بد انتظامۍ او ټګې لوی مثال بولي.
یہ خوفناک سکینڈل ہے, اس پہ تفتیش ہونی چاہیے, کمیشن بننا چاہیے. خود اس صاحب کا ادارہ جو ہے وہ قابل اعتصاب ہو گیا ہے.
اغه وای د کزیل عمل خود اعتصاب اداره په خپل د اعتصاب سره مخ شوه ده. د امتیاز عالم په خبره دا دومره پیچیدلې معاملې ده چې اعلی عدالتي کمیشن د لارې د دې د ذمہوارو په ضد کاروایی پکار ده. وزیر اعظم عمران خان وای بروډشیټ سرګندون بل یو لوی ثبوت ته چې څنګه مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي خپل واکمنو کې ملکی خزانه لوټلې وو, بهرنی هیوادونو کې اساسي جوړې کړې دي. د ملي اسمبلی قائمه کمیټه غونډه کې د اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د نیب د مشر رابللو مخالفت کړی دی. هغه دریس پل کړی چې وزیر اعظم په حکم د بروډشیټ معاملې د پلټنو لپاره جوړ کمیټې رپورټ ته د صبر وکړي شي. مخالفه ګوندونه او څېړونکي وایي د بروډشیټ سرګندونو د اعتصاب ادارې کردار لا نور هم لنجمنه کړی دی. خو د نیب مشر د خپلې ادارې د کارکردګۍ دفاع کوي. د تیرې شورو یا چهارشنبې په ورځ لاهور کې یوې غونډې ته خپله وینا کې جسټس جاوید اقبال ویلي د دوی ادارې په ضد په منظمه ډول کمپاین چلیږي. خود جاوید اقبال په خبره دوی به د چا په فشار کې ناراضي او لوټلې شوې رقم به بیرته ملکی خزانې ته راوړو خپل کار جاری ساتي.
ګران اوریدونکو, تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه دا وخت په ریډیو باندې هم اوریدئ شئ, او د دې ترڅنګ په ټی وی باندې هم لګیا دي خبريږي. د وی او ای ډیوا په فیسبوک او په اړه باندې هم دا خبرونه اوریدئ شئ. د وزیر اعظم د روغتیاي چارو لپاره خصوصي صلاحکار فیصل سلطان په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس باندې وخت باندې ویلي دي چې د مارچ میاشتې پورې به پاکستان ته د کورونا ضد 1 ملیون پوری ویکسین راورسی, او د دین وروسته به نور ویکسین هم بیا زر پاکستان ته ملوشي چې خلکو ته په ویډیا توګه باندې ورکړی کیږي. د ډیوا خبريال عبدالرزاق په ریپورت راکوي.
د خبري غونډې په موقع د روغتیا چارو د پاره د وزیر اعظم خصوصي مرستيال ډاکټر فیصل سلطان ویناو چې د داروګانو د اغستو اجازه ورکون کې اتارټي یا ډرګ ریګولیټري اتارټي د دوه قسمه د چاینا ساينوفارم او د اکسپورت د آسترازینیکا ویکسینو تر لاسه کولو اجازه ورکړی ده, او تملری چې حکومت د مارچ د میاشتې پوري ویکسین ورکولو جوګشي.
سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کو ہوگی.
د ټولو نه اول با په هسپتالونو کې د کورونا مریضانو علاج کوونکو طبي عملی ته لګول شي, بیا نوري طبي عملی ته, او د هغې وروسته بعد 15 کال عمر تنانو ته د ویکسین لګول شي, او بیا ترتیب وار د 18 کال عمر پورې تنانو ته بعد ویکسین لګول کیږي. زه بیا هم دا واضح کول غواړم چې دا ویکسین به د حکومت پاکستان لخوا چې اغستې شوی دي ویډیا خلکو ته لګول شي. په دې حق لا د پیښور نشتراباد هسپتال په کورونا وارد کې ډیوټي کوونکې ډاکټر قاضي شهباز وی ویډوته ویل چې په هسپتالونو کې د خلکو د درملنې په موقع کورونا وایرس د صحت عملیتا په توندۍ سره لګي, نو ځکه دغه ویکسین تر ټولو لومبه طبي عملیتا لګول مهم دي.
کووډ ویکسین چې دا ډېر زیات ضروری او ډېر فاست نه او خاص کل هیلث کیر ورکرز ته پاره, ځکه چې زمونږ په شهر کې پی کې ایون 100 نه زیات ډاکټران شهیدان شوی دي د کورونا د لاسه, چې سورم تاسو سیفټی میئر د استعمال کې سورم پی پی ایز او ماسک استعمال کې خود دا وایرس نه تاسو نشي بچ کیره. په دې لپاره ګورنمنت ته پکار دی چې زړه زړه د ویکسین راولي او میک شور کی چې هر هیلث کیر ورکر ته پاره دا اویلیبل.
سرګند دی په پاکستان کې د کورونا وایرس دویمه چپا روانه ده, خو تیر وسور ورځو راهسې په روزانه حساب سره د کورونا وایرس مثبت پی خوشره صحه ده پوري راکمه شوې ده. خو د دې باوجود د غرنځ له عمله د مړو تعداد وس هم سیوا دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې تیر وسلیر شو ګڼټو دوران د کورونا وایرس نوري 2300 او درش پیته مثبت پی خې ریکارډ شوی, او د یاد رنځ له عمله سلور 500 تنانو ژوند لا سور کړي دي. عبدالرزاق, وایس اف امریکا, ډیوا, پی خبر.
د ډیوا قدرمنو کتونکو,
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دے کاروبار نہ بند بھی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکونه لګولی دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
سره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
ګران اوریدونکو ګورو چې نن د مطبوعاتونه د ډیوا همکار مختار خلیل ستاسو لپاره سروچت کړی دی او ترجمه کړی دی ستاسو پام ورته راګرځو
د امریکای په مشهور میګزین نېشنل انټرست کې د سویلي ایشیا د امور د نامتو دانشور او د تجزیه نگار د مایکل کوګلمن یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا پاکستان به اسرائیل سره په شریکه د کار کولو د یوې نوې موقع نه فائدہ پورته کړی شي. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د امریکای د وړاندینی صدر ترامپ حکومت په ستمبر کې د ابراهیم د نامې د لوزنامې په ذریعہ د اسرائیل او د متحده عرب اماراتو ترمن د تعلقات قائم کړل. دلته دا وضاحت ضروری دی چې د اسرائیل او د ځینو اسلامي ملکونو ترمن د په تازه ورځو کې د تعلقاتو جوړېدو لوزنامې ته د ابراهیم لوزنامې نوم د الله د برګزیده نبی د ابراهیم علیه السلام د نوم په حواله ورکړی شوی دی، ځکه چې ابراهیم علیه السلام د مسلمانانو او د یهودیانو دواړو په نیز یو ډېر برګزیده پیغمبر دی. د متحده عرب اماراتو نفس اسرائیل سره د تعلقاتو قائمولو د پاره سودان، بحرین او مراکش کشوم د ابراهیم د نامې لوزنامې د سخت کی مضمون زیاتی چې اسلامی ملکونو سره د اسرائیل د تعلقاتو جوړېدو د جاری سلسله په پس منظر کې دا قیاسونه سډیر عجیبه ندي چې د پاکستان او اسرائیل تربیل نه هم د تعلقاتو خکولو د پاره امکان شته چې څه قدم پورته کړی شي. اسرائیل او پاکستان اگر که دو جدا ملکونه دي، خو باوجود د دې جداوالي دواړه ملکونه ډیرو معاملو کې خپلو کې ډیر نږدې مماثلت یا یو شانوالی لري. پاکستان او اسرائیل دواړه د مذهب په بنیاد په وجود کې راغلي دي او د دواړو نه ګیر چاپیره غریوان گاونډیان پراته دي او په سرحدونو یې هر وخت مرګ جوبلی کیږي. خود دواړو ملکونو تر منځ باضابطه تعلقات نشته او غزکه چې پاکستان د لومبه ورځې نه په خپل دی خبره ټینګ دی چې تر سو پورې آزاد فلسطینی ریاست نوی جوړ شوی پاکستان به اسرائیل نه تسلیمی. مضمون زیاتی پاکستان امکان نه دی چې اسرائیل سره باضابطه سفارتی تعلقات قائم کی. خود سفارتی تعلقاتو د قائمولو نه د یوې لاندې درجې د تعلقاتو قائمولو خو او مضبوطه موقع ورسره شته دی. نیشنل انٹرسٹ لکی چې د دسمبر په 15 تاریخ د اسرائیلی میډیا په خبرونو کې دا داوا شوی و چې د یو لوی اسلامي ملک د حاکم یو ستر سلاکار د نومبر په اخر کې یوې جرګې سره د اسرائیل دوره کړی دا. په لندن کې یو پاکستانی څیړنکار نور داهری هم د اسرائیل یو ټلویزیون سره په 15 دسمبر فل یو مرکه کې دا داوا کړی دا چې اسرائیل ته د یو لوی اسلامي ملک تلی جرګه د پاکستان و. بلخوا د پاکستان فوج سره ډیر نږدې ناسته پاسته لرونکو میډیا شخصیتونو هم خپخ کار د اسرائیل او د پاکستان ترمنځ د خوږو تعلقاتو جوړېدو وکالت شروع کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په نومبر کې یو مرکه کې دا خبره منلی ده چې یو دو تکړو ملکونو د باندې د اسرائیل د تسلیمولو لپاره ډیر زیات فشار راوړلی دی. ولی عمران خان او سترو حکومتی چارواکو اسرائیل تا پاکستان د څه قسمه جرګې تلونا انکار کړی دی.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډی وخت پرونه ته غوګې د عراق سرخار بغداد کې د ګڼې ګوڼې په بازار کې پرله پسې 14 شیبیرې چې په نتیجه کې 23 پورې کسان مړ شوي دي او دغه شان د اویو نه زیات ژوبل دي. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیوا همکار نصیر کاکړ شریکوي.
چارواکي وایي دغه ځانمرګي بریدونه د مرکزی بغداد په باب الشرقي تجارتي سیمه کې په داسې حال کې سوي چې د پلان سوو تر وخت مخکې انتخاباتو په اړه نا آرامي او اقتصادي بحران زیات سوی دی. په عکسونو کې لیدل کېږي چاودنه په یوه کباړي بازار کې سوی چې د زمي تودې جامې پکې یوې بلې خواته پرتې دي او په چاودنو کې د وژل سوو او ټپیانو وینې ځای پر ځای ښکاري. د عراق د ګډو عملیاتو د کمانډ ویاند میجر جنرال تحسین الخفاجی وای لومړی ځانمرګي بریدګر د بازار په منځ کې چغه کړې چې دای ناروغ دی او کله چې خلک پر ځان راغونډ کړي نو په ځان پورې تړلي موادو ته چاودنه ورکا. هغه وایي دویم بریدګر هم تر لومړی چاودنې وروسته سمدستي په ځان پورې تړلی بم وچاودوي. د دغو بریدونو ذمواري تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د عراق پوځي چارواکي وایي دا د داعش ډلې کار دی او تحسین الخفاجي زیاتوي چې دا د ترهګرۍ یو عمل دی چې داعش ډلې لخوا ترسره سوی او داعش غوښتل چې خپل وجود ثابت کړي ځکه چې په پوځي عملیاتو کې د ډلې ته ډېر بنیادي تاوانونه ورسېدل. د عراق د روغتیا او پولیس چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته ویلي کېدای سي چې د مړو او ټپیانو شمیر تر دې هم زیات وي او د ډېری ټپیانو حالت مرګونی دی. دا په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې لومړی لوی برید ګڼل کیږي. په 2013 کال کې هم په دغه سیمه کې هغه وخت ځانمرګي برید سوی و چې د هغه وخت وزیر اعظم حیدر الابادی د داعش ډلې د ماتې اعلان کړی وو.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان پوز ضربیازه پوزي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان نه د زرګونو په شمېر کې کورنۍ افغانستان خوا ته اوړېدلې دي. هغې د تیرو شپږ اوو کالو راسې په دغه ځای کې ډېر په بد حالت کې ژوند تېروي. دوی پرله پسې پاکستان نه غوښتنې کوي چې د دې خپل سیمو ته واپس بوتلی شي. دا وخت دوی وایي چې د سختو ستونزو سره مخ دي او د افغانستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره د هغه پروګرام د لاندې مرسته وکړي شي کوم چې د افغانانو لپاره اعلان شوی دی. په دې اړه باندې را سره یو رپورټ د ډیوه خبریال حکمل روان شریکوي.
د ګلانو په کیم کې د کډوالو مشر عمر خان وایي لکه نه چې د یونیسیار او نورو مرستندویو موسسو مرستې ورسره بندې شوې دي په ستونزو کې دي. دوی د افغان حکومت څخه غواړي چې د ملي دسترخوان په نوم د برنامې د مرستو څخه د برخمن شي. عمر خان وویل
نو د مو خلک ډېر بیچاره دی او مو دا غوښتنه ده چې مو کډوال ته ډېر په درنه سترګه وکتل شي د مرستې په صدقه. او خبره دا به کېدو چې د مو ټیم کډوال چې دي انتهایی په ډېر سخت حالات کې دي. نن سبا ځکه چې ژمی نه کې وښته ماشومان بالکل د سوره د واجنه دي مرشوي دي میز لرګای نشته. امیر کله د لرګي کومه کار سره شو په ژمی کې میز سره نقد مرسته شولا هغه میز نه بالکل ورکه شوی دوه ختمه شوی دوه ملي د سخن پروګرام شری شوی دی په افغانستان کې چې په
افغان حکومت ویلی دی ملی دسترخوان چې 246 میلیونه ډالر لګخ پر رازیلو یا برخه دی کورونا په برخه کې د مرسته شویو پروګرامونو سپما او ملی بودیجه دی تخنیک پروژې پیسې دی. په خوست کې میشه 3400 کورنۍ وزیرستاني کډوال د ژمي پر اتګ له افغان حکومت او په خوست کې لا چارواکو د اړتیا وړ مرستو غوښتنې ترسره کوي. په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د فوځ عملیاتو زرګونه کسان له وزیرستانه وتلو ته اړ کړل. بې ځایه شوي کورنۍ د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې میشتې شوې دي. وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو غوښتنې کوي چې له دوی سره درېدلې مرستې دي بیا پیل کړي. د ګلانو په کیم کې میش وزیرستاني کډوال حبیب خان وایي چې اړتیاوي زیاتې او دلته د کاروبار لپاره کومه موقع نه لري، خو زیاتوي چې د ملي دسترخوان پروګرام کې د ونډه ورکړلی شي.
ملي دسترخوان کې چې کومه د کډوال پیرا پیرا باخره وکړي، دغه خلک سره کومه کینه وکړي. او بل غوښتنه مې دا ده چې غنم رغولي دي چې کومه دغه تبزه راونه ده، نه دغه پرامې دا غوښتنه ده چې په دا غنم کې د ملي کډوال پیرا پیرا
د ملي دسترخوان پلي کوونکي ادارې د کابل خروالی د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره او د کلیو بیا رغونې او پرختیا وزارت دی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان سفر کړو. په دغه مهال اعلان کړو چې التبا د انټرنیټ 3G 4G سہولت ورکوي. د ډیوه خبریال عدنان بیٹھنی نن په دغه سیمه کې د خلکو سره خبرې اترې کړې دي او خلک ورته وایي چې اوس هم په ځنو سیمو کې خو د سره انټرنیټ نشته او بیا په ځنو سیمو کې شته خو ډېر زیات کمزور دی. په عمران خان په خپلو خبرو کې نور هم ډېرې خبرې کړې وي او په هغې باندې عدنان بیٹھنی د څېړونکو سره خبرې کړې او رپورټ په تیار کړې. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ننګیالی وزیر چې د جنوبی وزیرستان وانه څخه د پېښور اسلامیه کالج کې پولیټیکل ساينس د ښوونکي د وای په سیمه کې د انټرنیټ نشټوالی له امله یو سیمستر ترې پاته شوی.
په مارچ کې چې کله دلته کورونا وبا نه می وزیرستان ته لړلی نو هغه چې پیرا سیمستر چې کیمو می ځای ځای شوی وو ځکه چې ولته می انټرنیټ سہولت ونه او انلاین کلاسز وی هغه می څه پاته نه لګیدله. ډېر مشکل رمې څه انټرنیټ وځنه د وبوراتي کې مداغه کورونا وشواله د کورونا وبا چټای شولې زو درستان ته دغه وځي نه صرف نه لړو چې انټرنیټ او دانش ته په نشو پرایوټ اکسل کې پته کیږي نو په هغه کې دمشته مشکل هوي خرچې هوي او تشي.
ګل زمان یو بل تند چې کوهار په یونیورسيټي کې د جرنالیزم زده کړې تر لاسه کوي وی ویل بیګا ټول شپې انټرنیټ لپاره د کورس څخه بهر تیر کړي.
2G پر راځي خو 2G هم دلته کار نه کوي او سفر خو ایس انټرنیټ دلته نه کار کوي نو اوس پر کولاو شوی دی نو د وزیر اعظم په خبره باندې اوس پر عمل شوی دی.
وظیفه افغان د پېښور یونیورسيټي د قانون څنګه زده کوونکی دی. وایي د وزیرستان په زیاتره سیمو کې تر اوسه موبایل سرویس اسانتیاوې نه دي برابر کړې شوې او دا هم ولې چرته موبایل سرویس ته هغه هم دومره کمزورې دي چې ډېر په مشکل سره پرې کال کېږي.
وزیرستان کې پراپر نتورک بشیشتان چې اوس کوم ځای کې مټه لګېدلې دغه تم چې مره لګېدلې ډېر کار نه کوي اوس هم چې کال ټرای وکړي کنه پورا کال هم نه کوي.
د یادونه ده چې د ملک وزیر اعظم عمران خان 13 ورځې د جنوبی وزیرستان سفر پر مهال ویلي وو هند په بلوچستان کې ترهګری کوي او په قبایلي ضلعو کې ځوانان راپاره فی زیاته کړې. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید سره په دې اړوند خبرې کړې او تر هغه وروسته په قبایلي ضلعو کې د موبایل انټرنیټ پرانستو فیصله کړي. انټرنیټ په قبایلي ضلعو کې د سکیورټي سره څه اړه لري په دې اړوند دفاعي څارو کارپوه او د پاکستان پوز یو پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي
پندای یا نور زینو کې جلوسونه وزي نو یا شوروي نو دغه وخت کې دوی دا نت بند کړي او پاغه کې پیغامات یا د میسیجز یا دغه نک خبرې ترې نه کیږي نو دا سمارات نه دي چې څوک چاله ورکه یا پاغه پرایم منیسټر سره باندې داغه دی اعلان کیږي چیرې 3-4 جی ماډل دا او دمو سره وای چې سکیورټي کنسانو یو طرف ته چې وې د علاقه پرامن د اعلان کې نه دا ډیر وسم ټارګټ کلینګ کیږي دغه کیږي نو هغه ضروری نه و چې صرف دا ذریعہ استعمالای پدې چې دغه تنوري زراعي هم دی.
د یادونه ده چې په دې وروستیو کې نه یوازې په وزیرستان بلکې په ټولو قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ د اسانتیاو د نشټوالي پر ضد احتجاجونه شوي او په فوري تور د فعالولو غوښتنې شوي. دا د هم یادوي چې د نوړاندې وزیر اعظم 3000 په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ ژمنه کړې ده. عدنان بیټنای وی او ای ډیوا.
د ډیو سره اوسې ګانو ورته کوتا سو وی او ډیو خبرونه تا غوګي سو میاشتې وړاندې په سوشل میډیا باندې په غټه کې چ باندې دا احتجاج شو چې د اوړو به ډیر زیاتې شوې دي خو اوس د ډیو خبريال ملک وکاس په بازارونو کې ګرځېدلې خبرې کړې دي د خلکو سره او وایي چې د اوړو بیا اوس راکم شوې ده. نور یو تفصیل ملک وکاس راته په دې رپورت کې راکوي.
د عام او خاص انسان د امروزه د خوراک جز اوړه چې سمو دړوان دي ډیر ګران شوی وو روز پر روز ارزانيږي. په پښتونخوا کې د سپین یا سپیشل اوړو د شلو کیلو تروړه د سفر لس سرو او عام سره اوړه تروړه د زرو روپو پورې وا چې اوس وار په وار په 1400 او سرکاري وړو په 1800 روپے شوی دي. د خوراک شوبه او اوړو مل مالکان امید لري چې د برآمد شوی غنم صوبه تر روان شوی دي چې ورسره به نرخ نور هم کم شي. د خوراک ته شوبه ضلع مشر محمد ارشد وای چې د بهرنی غنم راتګ زیات شوی دي او د 400 ضلع په شمول د صوبه نور ضلعو کې د اوړو ملونو ته د غنم کوټه زیاته شوی ده.
دې ضلع کوټه سیوا شوی ده تقریبا د 400 د 8 بیگز چې کوم دي دا راځي 11388 بیگز دي ایشو ټو ډیسټریکټ 400 او ټول ملیون ته د خپل د کوټې مطابق چې دی هغه موږ ورکو غنم ورکو. دا مخکې چې دی د دې کوټه وا تقریبا 276 ټنو اوس چې دی نو 3120 بورې راځي دا تقریبا 312 ټن راځي د ټولو ملیونو او د هر مل راځي تقریبا 270 بورې راځي.
د صدریاب د اوړو مل مالک مرشد علی خان د حکومت د اقداماتو ستاینه کوي او وایي چې حکومت لګ نور ځان اوخوځو نو حالات به ډیر ښه شي. د مل د کوټې او اوړو د نرخ په حق لوای
مخکې خو بالکل کوټه لګ کم وا اوس ډیره زیاته کړه او دا خو کافی کوټه ده. اوس دا پر مل چې کوم کوټه ده چا سدې ډسټریک 1312 ټن کوټه ده دا پر مل 260 بورې 100 کې جی راځي. ردی پوجا دا دینا دا اوڑو چکا دا یو مل جوڑی گی نو 949 تیلے 20 کے جی والا 837 نو دا تیاری گی مونگتو تیارو او دی عوامو تیوار کو نو دا خا کافی کوٹر دینا بس خکار پر روان دی انشاءاللہ.
د اوړو دکاندار طارق شاه باچا حکومت او مل مالکانو له مشوره ورکوي کچر عمل په وشي نو غریب عوام ته به کم نرخه اوړو ډیر ملاويږي.
دا حکومت یو پالیسی اختیار کی چې د 2 میلیون ته مطلب د 25% 15% سپین مالیات ورکړي چې دا سپین مالیات ختم کی ان شاء الله چې د پنجاب مال مکمل به بشي. دا مال 2 میلیون ته جات ورکړي چې ګورنمنت چې 15% سپین مال وباسي هغه ملونو والا 15% بلب 20% وباسي هغه مال کمیږي. چې څنګه دغه سپین مال مطلب دی چې دا بند کی او صرف تروت مطلب دی سرکاري وړو وباسي ان شاء الله دا مسله به ټول حل شي. 400-500 روپیا تیل چې دا هفته کې دنه دنه راوځي.
د عوام ستونزې ډېرې دي او بیروزګاری هم ډېره ده. عوام غواړي چې د خوراکي توکو بای ټیټ شي نو د دوی ژوند به سلګ ډېر اسان شي. ملک وقاص وایس آف امریکا ډیوا 400.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو باندې بندي
کورونا وایرس
د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
ګران اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته وګورئ. د خبرونه چې په ټي وي باندې تاسو نیخ پنی غاوره دغه شان د وی او ای ډیوا په فیسبوک باندې هم خبريږي د وی او ای ډیوا په ویب پاڼه باندې هم خبريږي. د دې ترڅنګ هغه اوردونکو چې په ریډیو باندې خبرونه اوري د خبرونه لګیا دي د وخت په ریډیو باندې هم نیخ پنی خبريږي او هغه اوردونکو چې تیر شوی خبرونه ته پاتې شوی نو په لیکشې بڼه باندې هم په د وی او ای ډیو په ویب پاڼه باندې دا خبرونه موجود دي. د غشان د وی او ای ډیو فیسبوک چې تاسو لایک کړئ نو هم التا بلا قسمه ویډیوګانې پرتی دي رپورټونه پرتی دي د امریکا سیاست او د پاکستان روسي پر مختیاو پاڼه باندې هم په رپورټونه لرو. نو دغه ویب پاڼه چې کوم دی هغه لایک کړئ او خامخا اوریدلې مه هیروئ. د رپورټونو په برخه کې مو بوزو بلوچستان خار چمن ته دغه افغانستان پولیس سره پرته د چمن سیمه کې اکثر لره تاجران امنیت په اړه باندې هم احتجاجونه کوي، ور سرور سره د پولی بندش په اړه باندې هم اکثر دوی احتجاجونه کوي. نن هم دی یو احتجاج د هغې وروسته را جوړ کړی دی چې په دغه سیمه کې نامعلومه تنانو یو تن وجل لري، او دوی غوښتنې کوي چې حکومت دې په دې کې ککړ ملزمان گرفتار کړي. په دې اړه باندې را سره نعمت سرحدي یو رپورټ شریکوي.
په چمن سرحدي ښار کې دغه احتجاج کوونکو د یو کس مړی راخستی اوس د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په مهال د حکومت په ضد شعارونه ورکول. دغه احتجاج کوونکو د لاش سره د ضلع کلابله انتظامی چارواکو د ودانۍ ضلع کمپلیکس مخت احتجاجي پرلت کښېناوي چې ورته د سیاسي، مذهبي او ملت پالو ګوندونو او د تاجر تنظیمونو ځایي مشرانو او د مدني ټولنې فعالونو خپلې ویناوي وکړي. د تاجرانو د سازمان سمیز مشر عبدالصادق کڅګزي په دغه مهال وویل:
موږ تحقیقات غواړو، موږ جایټي غواړو، موږ د عدلي ساز خود نوټس غواړو. په کار دا ده چې د چمن پر حالاتو د کمیټې جوړ شي، ټولې سیاسي پارټیان دي بلا تضاد نفرت زیو خیلی پر یو پلیټ فارم باندې د شهر امن دامان د بالی لپاره دی یو داسې کمیټه جوړه کی.
دغه احتجاج کوونکو سکم لاش انتظامی چارواکو د ودانی او مخته یشي وو. دغه د صادق په نامه دی وتنکی ځوان وو. سده د اکا په وینا د چمن شهر سره نږدې کلی جیلانی کې نوالومه کسانو د مسجد او مخته په بریټ کې ووجنی.
موږ چې سلام وګرځاو چې سنت میرا وکړه چې د ماجت سې یو 50 ګام راتلم تکان شروع وسو. چمر ور میدان شغلو پیرنګ وکي دی و پیدل چې وسو د موټر سایکل دوه موټر سایکل د موټر سایکل کلی دغه یو الکان یو دا یو الک پر دغه زیب دغه سو اته خو چې 15 منټه کې تیر سی وای او موږ د از موږ سنس وتللې.
په دغه احتجاج کې شریک یو کس وویل چې حکومت ودی ته اجازه ورکړي خپل ځانونه وساتي، کچېری حکومت ودی ته تحفظ نسی ورکوي.
دا خلک اوس هر ورځ دغه ونډاو په ژغو باندې مختصب دي چې کوم وخت ونډای به راشي دی دا د یو د میدان کج په کورونه نه وي. دا یوه ورځ نه ده، دا د انتظامیه په دا خبره ده، باید پر دې غور وشي. د دې دغه کینس کولای موږ خپل د ځان چاره کولای شو، نو خو دا دی سبا برته چې دغه دې کړی نه دی درته ولاړ دی وای څنګه چې سړی ووشتي. اصلي خبره دا ده موږ د خپل ځان دغه کولای شو، یا د زمر غور وکړي. که زمر غور نه شي کولای موږ د ځان غور په خپل کو.
خو د سیمې اسسټنټ کمشنر سلیم کاکړ وویل د ښار امنیت خوندي کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. په وسنۍ پیښو کې ککړ خلک نیول د لپاره لیوي چارواکي په سیمه کې په ګزمه کې بوخت دي.
ستیم دا اطلاع موږ ته وسوله، موږ ټیم وته بالکل موږ هغه علاقه کارډن اف کړ، ډډ باډي او خون چې کوم هغه لیګل فارمالټیز یې هغه موږ ټول سره پرکو د نژالو هسپټل ته داخل لوای کین سره مې ڈسکشن شروع یا ڈائلاگ مر سر ہو کہ نو ندی سے کم ڈیمانڈ ہو اگر ان شاء اللہ پراغ بھائی کوشش مجھ پورا گئی سی جاپو دا کم سی گریونسز دے دا پورا سی نو ان شاء اللہ مجھ دس نہ دی فورس وقتاً فوقتاً بخا مخا آن دا اسپاٹ یو شہ نہیں سی اریسٹ لیکن بات کی بیا دس نہیں دی سی مجھ گئی دیکھے.
چمن سرحدي ښار د افغانستان سره پر پوله پروت ښار دی چې دلته اکثر امنیتي وضع خراب شي او اودي خلک د بدامنۍ سره مخامخ شي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
ګران اوردونکو تاسو د وی وی ډیوا خبرونه ته غوږی. د کوټه نه د ډیوا خبري عالمي سمسور رپورټ راکوي چې صوبایي محتسب چې کوم دا صابر اسلام هغه د یو کزی لارې د غیر دولتي تنظیم یو مشر د جنسي زورونې په سر باندې د هودي څخه لري کولو امر کړی دی، او ورسره د 3,00,000 روپۍ جرمانه کړی هم دی. ریډیو خبريال امید سمسور په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
شجینه متصبی د دغه پیښه په عقل باندې د کمیټې نه جوړولو او په دې اړه باندې پر موجود قانون باندې د نه عمل کولو باندې د غیر دولتي موسسې مشر هم 1,00,000 روپۍ جرمانه کړی. د صوبایي متصب لوري ویل سو چې د جنسي زورونی په دغه قضیه کې د کاروایي نه کولو او د جنسي زورونی د کس پر ځای باندې شکایت کوونکې شزه له ملازمت څخه ایستلې ده. په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکې د اورت فاونډیشن مشر مشر علاودین غلجی د دغه ډول پریکړو هر کلی کوي او وی چې دغه قانون د شوزو د حقوق لپاره ډیر مهم دی.
شوزو چې کوم هراسمنت ولو په کوم کوم دفترانو کې چې هغه خدای سي سیکریټ کوي او دی نه راشي، لیکن خبره ده ده چې دا چې کوم زنانو سره بد کېدل په دفتر کې یا چې چا بد ورسره کولې دا غي خلاف کاروایانی وسولې. دا به هر دفتر کا پرایویټ دی کا سرکاري دی کا سکول دی کا کالج دی کا یو اداره ده، هغه به خپل په دفتر کې 15 کسانو کمیټې به دی جوړي، نو دا کمیټې به دی جوړي او باقاعده به نوټیفای کړي او درغه کیسونه کا هغه ادارې ته راځي یا هغه دغه ته د بده کمیټې ته ریپورت کیږي او بده کمیټې باندې به نو شو کې په اداره کې دا کمیټې نه وله ادارم دا جرمانه کړه.
د اورات فاونډیشن مشر علاوالدین غلجیوی چې د صبایي متصيب واک باید نور هم وغځول شي.
یو شی په دا قانون کې لیش خاصه زدا وایم چې باید سرکار امندمنت پکې وکړي، یو څه ترمیم پکې راولي. هغه ترمیم دا دی چې په دا اداره کې سوموټو نسیاخته لکه های کورټ شي اخی، نو دا رنګ سوموټو دا اداره نسیاخته دا صوبایي متصيب نسیاخته، باید چې ودتم د سوموټو اختیار بل کول سي.
د شوزو د کار پر ځای باندې د جنسي زورونی په ضد دغه قانون په 2014 کې جوړ کړی دی او لاسمبلی زخم منزور سوی دی. د بلوچستان د صوبایي متصيب د وترویې په تیرو دوه کلو کې و دوی ته د کار پر ځای باندې د بیلابیلو دوترونو لوري د جنسي زورونی شپږ شکایتونه ترلاسه شوي دي. سی زیات شمیر د تعلیم او د روغتیا له څنګه سره اړیکې لري. ولې چې په دوه دوه څنګه کې د شذو شمیر زیاته ده او دغه ډول نیم سرکاري ادارې او غیر دولتي موسسې هم شامل دي. تیر کال د بلوچستان صوبایي حکومت شوزینه صوبایي متصيبه ګمارلی ده چې شوزي د کار پر ځای باندې د جنسي زورونی شکایتونه ثبت کړي. دا ګام حکومت له هغه وروسته واخیست کله چې تیر کال په بلوچستان پوهنتون کې د نجونو د جنسي زورونی د خوپیه کیمرو لارې پیښه پر ټولنیزه پاڼه باندې مخې ته راغلې ولا. په بلوچستان کې له هغه وروسته د مدني ټولنو فعالانو سیاسي ګوندونو د دفاع ضد باندې سخت احتجاجونه کړي وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
ګران اوردونکو، تاسو د وی او ای ډی وخت پرونه ته غوږ یې. په پاکستان کې عام خلک او سرکاري نوکران وایي چې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د دې په ژوند یې ډیر بد اغیز کړی دی. دا ګرانی په اړه باندې اکثره لره موږ تاسو سره رپورټونه شریکو او موجوده حکومت باندې خلک نیوکه کوي، خو بیا ورسره حکومت وایي چې دوی لګیاري د ګرانی ختمولو لپاره ګامونه پورته کوي. ریاض حسین په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
یو کال کې گرانی دومره ډیره راغلی زما دا وایم چې ډبل شوی ده. روزا ژوند چیزونه اخیستل دا یقینا ډیر ځان.
دا خبرې د خیبر پښتونخوا د یو سرکاري نوکر اعظم خان دی. وایي په ملک کې گرانی ورست تر بلې سیوا کیږي او یو په دوه گرانی سیوا شوې ده. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل د گرانی شرا په تیر لږه موده کې دومره زیاته شوه چې په دې کال کې د غړو ډبا په 800 روپیا و هغه اوس په 1200 روپیا ده. هغه وایي وړو چینی تیل هر څه په بر روان دي گرانیږي، خو د په سیر عام سرکاري نوکرانو تنخواګانې نه سیوا کیږي او گرانی یې عادي ژوند سخت اغیزمن کړی دی. هغه وویل ماشومان په یو خو شخصي سکول کې خو د کور د خوراکي توکو گرانی دوی د میاشتې د خرص حساب دومره اغیزمن کړي چې هغه نشي کولی چې په تنخواه کې ټول هرڅ برابر اوساتي، ځکه یې ماشومان د شخصي سکول نه سرکاري سکول ته راوستل.
مارکیټ کې وایي خوراکي څه نه دي چې هغه د انسان ضرورت دی، جامع بازار، ماشومان له کتابونه، میډیسن، ټول خو وایي چې یادې زیاتې خطرې دي او د یو عام کس لپاره ژوند تیرول دا یقینا ډېر ځان شي. زه څه خبره کوم چې زما ماشومان په یو خو پرایویټ سکول کې او ما سره دې وړي سرکاري سکول ته راوستل چې ما یې زړه خپل خرچه مینج کړم او زه زما گزاره روانې کړم.
په پاکستان کې د شماریاتو سرکاري اداره وایي چې په ملکي سلی رشلکا او یو کم نوي زره ټنه غنم د بهر څخه راوختل شوی او حکومت دا داوه هم کوي چې په ملکي دوړو بیا راټیټ کړي شوی او په یو کیلوګرام کې ورو پیرا کمی کړي شوی دی. حکومت وایي چینی هم د بهر نه راوختل شوی او د یو کیلوګرام چینی بیا د 100 روپو څخه 80 روپو ته راکم شوی، خو یو ځل بیا د چینی بیا د 50 کیلوګرام بوجه قیمت 4.5 روپیا ته رسیدلې دی. 13 ورځ د حکومت اقتصادي رابطه کمیټې د 8 لک ټرکټن چینی او 3 لک ټن غنم د بهر نه راوختو اجازه ورکړه ده او په دې مالیه یا ټیکسونه راکم کړي دي. کمیټې په چینی وید هولډینګ ټیکس د 5.5 اشاریہ پنځه فیصد نه 0.5 فیصد تراکوس کړي چې په ملک کې مخپزیاتی روان قیمتونه قابو کړی شي. خو د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې د غټو توکو د کاروباریانو د اتحادی مشر ارشد منان وایي د قیمتونو د نه راکمېدو بنیادي علت د روپې په مقابله کې د ډالر بیا او په ملک کې د بجلی، ګیس او پټرولو زیات قیمتونه دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په مالی کال 2000 کې د حکومت مجموعي درآمدي یا د بهر نه راوښتونکو سیزونو بل 0.3 فیصد راکم شوی وو، خو د روان مالی کال په لومړو شپږو میاشتو کې درآمدي بل 2.5 فیصد سیوا شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
گرانو اوریدونکو، د ډیوا خبرونه په دې کې سره تر سیمه سره ټکنیکی اړخته پروډوسر وا کلسوم کاکړ او انجینیر وو جسټین. زنو شروان کلندر د خبرونه په اخر کې اجازه غواړم چې ترته زموږ د ډیوا خبرونه روانه را سره وسیږي.